Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د نن ورځې خبرونه د نورو ورځو په څیر په نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده، د وږي اسمبلی 18 د سپتمبر 2. د نیم ساعته خبري مجله په خبرونو پیلوو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
تکساب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شرغلاست وای، هغه ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغه امنیت ته خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و. دغه راز به نوې افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هند چې د تیر کال د اګست له 15 وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره یې له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. دا سل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل گروسی د دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید د سپتمبر تر 3 پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګند کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزونکو عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتبا دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړي چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دوه مسایلو تفصیل اورئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشروعي
ګان هغه کسان چې باید محاکمه شوی وي یا محاکمه سي وسته بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ اسیا، متحده عربی امارات یا نور هیوادونو کې دي. څارن ملخان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو صحه تعمیل کړي ده.
یو امریکایي چارواکي تور لګولی چې طالبانو له هغو ژمنو سرغړونه کړې چې دوی د مذاکرو پر مهال کړې وي.
We were going to hold them to their word and they've broken their
موش له دوی سره د دوی په ژمنو حساب کړو او دوی خپلې ژمنې مات کړې دي. هغه که د ښځو د حقونو په اړه وي او که په نورو مسایلو کې وي.
په بل راپور کې ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان اغیزمن کړي. بلخوا طالبان وایي
د ورستیو طبي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو.
د ملګری ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د کندهار په شمال کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سو.
دا بند تقریبا د شپږ لکه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري.
دا خبری مجله تر اونۍ و بجو ده.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلاست ورزو. د خبرونی د راپورونو برخه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له عصمت څاروانه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګ مشر پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي وس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو ساحه تنګه کړې ده.
د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې پخپل یې وکړي، خو د ده په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپل غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشا گاسمن وایي چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دي وړاندې کړي.
ومردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبري سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزو وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوساید یا قتل عام همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول دغو وژل، دغو رټل، دغو ټارچر یا پرې هغو تشدد کول. داسې بېخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودې د دې په ځای چې هغه ترلاسه کړي باید هغه مهال محاکمه سوي وای چې نه دي سوي. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمن وو، که هغه سیاسي او که اقتصادي او که نظامي وو، تر ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده او نن هم د نړۍ په بېلابېلې سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاوو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایي محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنګي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولې خاص پرمختګ ونه سو؟
له بده مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایي محکمه ده او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ آف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري چې تر ټولو مهمه برخه یې همدغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو د یو پریکړې هم نه پلی کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا د آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کورټ یا نړیوال جزایي محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سي، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کورټ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې آر سي. نو د آی سی جی تر ډېره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري، او هغه کولی شي بیلابیل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخ ته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو داده یا نړیواله جزایي محکمه کې چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر سي کیږي، یو خو محکمه خپل نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپل قضیه تعقیب کړي، یک پر چا چې حارث سوی دی، یک پر چا چې د جنایت په اړه اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تعقیب کړي. بل مسله تر ټولو داده چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیل هیوادونو تاثیر لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې د سکرتریات هلته پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي بیا تر قاضیانو پورې، دا نه یوازې د بیلابیل هیوادونو هویتونه دي، بیلابیلو هیوادونو ته تاثیر لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث شوي دي په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیې تعقیب دغه تاثیر د دې باعث شوی چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیې هلته بسندغه شي ګونګي او چپې پرتې دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی شي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی نړیواله جزایی محکمه ته یو څوک دوه لارو قضیان ته لیږل یا ثبتولی شي، چې یو د دې مرکزی دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیګ کې ده، د پوستخانې د لارې ثبتول، او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموما د په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیې مني. د دې تر څنګ آی سی سی د بیلابیلو هیوادونو د پاره یا د یو هیواد یا څو هیوادونو د پاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سکرټریات او مشر لري، قضیه حمل ته ځي او دا قضیه بیا د دې درځونې او د شیرنه وروسته کدی فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پر رڼا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي، چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي، چې قضیه د همغه جرمونو پر رڼا کې وي، د همغه مادو پر رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخ کې وړاندې کیږي سروالانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغه سې پرتې وي، په ځانګړې توګه دغه سې هیوادونو لکه د افغانستان پرته هم د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیه هم لا هم اوس هلته پرتې دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي، چې محکمې ته یې وړاندې کړي هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي وو په افغانستان کې، سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته، په ځانګړې توګه له سقوط وروسته په یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د روم د سټیټ پر رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو. لکن تر ډېره بریده هغه مسؤلیتونه دادي چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایي محکمې قضیه ثبت کړئ. لکن له بده مرغه لکه مخکې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې باعث شوی چې قضیه هلته پرتې وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
یو امریکایي چارواکی وایي طالبانو له هغو ټولو ژمنو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وي. د ولسمشر جو بایدن یو لوړ پوړي یاور راب برشنسکي چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو لوړ پوړي رئیس هم دی، دا څرګندونه د ازادي اروپا ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. نور تفصیل له اجمل ان.
راب برشنسکي د ازادي راډیو د خبر له مرکزي څنګه سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بحثونو کې کړی وي. ښاغلی برشنسکي چې د ولسمشر جو بایدن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د برخې مشر دی وایي
We're going to hold them to their word and they've broken their
مشله دوی سره د دوی پرژمنو حساب کوو او دوی خپل ژمنې ماتې کړې دي. هغه که د شوزو د حقونو پاړه وي او کپنورو مسایلو کې وي. طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله ل خپل خبرو پښه شي دي.
راب برشنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا لا افغانستان څخه په لګوله د امریکایي سرتیرو د ایستلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لشپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي او ښځې په ډیرو ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هېواد کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشنسکی ویل افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
موږ
د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تېرو شلو کلونو کې یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تېر اګست کې پای ته ونه رسېده.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځو ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې 1.5 زر تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ 500 زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,16 ښوونځي، 2 کلینیکونه، 1,500 اوبو چلو مخزنونه، 4,500 هکتاره کرنیزه ځمکه او څه باندې 2,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یوه کنفرانس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل.
د بهرنیو چارو د وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کنفرانس دایره او ترسره شو. وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لیرې شي تر څو افغانان پر خپلو پښو ودرېږي او خود کې پاسي.
لدی جلا پرون پنجشنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یوه راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 18,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلې او څه باندې 1,000,000 نورې زیانمن کړي دي.
په اصل کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره اړینې مرستې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا په طبیعي پیښو کې له زیانمنو افغانانو سره پر نړیوالو د مرستې غږ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د هغو ستونزو له امله چې نړیوال ورته تل د انتقاد ګوته نیولې ده تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی د طبیعي پیښو زیانمنو سره په نړیوالو د مرستې غږ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس رابللی چې د دوی په خبره نړیوال و. که څه هم د ګډونوالو په اړه یې دغه وزارت ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په بین لیک کې لیکل شوي و چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کنفرانس د خبرو پر مهال وویل چې نړیوال بشری بنسټونه باید د افغانستان د خلکو وسنه حالت درک او دوی سره د بشری مرستو لپاره لاس په کار شي. نو موړي د غشان موبایل د دوی حکومت نوې دی اون شي کولې لدی ورسره له طبي پی خو ځانمن شوی او سره مرستي وکړي.
موږ حکومت نوې دی او په یو کال کې لاهغه کچ ته نه دی رسیدلې چې دغه سی خنوري او پی خو بار په یواز ځان اوچت کړي. لدی عمل نړیوال ټولنی او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه هیله لرو چې په دې سخت وخت کې زموږ د آفت ځپلې ولس لاسنیوی وکړي. د اسلامي امارت ټول ارګانونه په خپلو اړوند برخو کې هر راز همکاري ته آماده دي.
ښاغلی متقی دغه شان له نړیوالو وغوښتل چې پر دوی بندیزونه لري او کنګل شوې شتمنۍ ور خلاصې کړي. په دغه کانفرانس کې د یو نماد بشري مرستو همغږی کوونکی رامز اکبروف هم روان کال په افغانستان کې د طبي پیښو له اړخه خونړی یاد کړ او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ.
موږ د افغانستان خلکو سره ولاړ یو او خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. موږ د 103 نورو سازمانونو سره په ګډه خپلو مرستو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې د مرستې لپاره نورې زمینې هم برابرې کړو.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په افغانستان کې روان 2020 کال د سختو وروختونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسل د روزیات کسانی اغیزمن کړی دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې ملګرو ملتونو شریکانو له زبل شویو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نور اړینو وسایلو مرستې کړې دي. سره له دې چې طالبان د بشري مرستو په برخه کې خپلې کړنې بریالۍ یادوي، خو یو شمېر له طبي پیښو زیانمن شویو بیا ازادي لړیو ته وویل چې دوی تر اوسه اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. د لوګر ولایت دوه تنه اوسیدونکي
د برکه برکه سره د لوګر ولایت نه کورونو د سیلابو کې لمنځ تللي دي. تاسو له کوم ادارې نه یا خیریه بنسټ په دې اړوند په دې برخه کې موږ کومک ترلاسه کړی نه دي؟
زموږ خدا دې ورستي سیلابونو عمله د کورونو مجار شوي دي او د موږ نړیوال نه د غوښتنه ده چې خپل بشري مرستې ته ادامه ورکړي او دا متضررینو ته سربانه جوړه کی.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال د جون میاشتې له 22 د اگست میاشتې تر 28 پورې ورسته یو زلزلو او سیلابونو 1500 کسان مړه کړي او له 5000 زیاتې ټپیان کړي دي او همدارز 18000 کورونه ویجاړ شوي دي. دغه شان په ورستیو طبي پیښو کې شاوخوا 15000 څاروي مړه شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ټولو اقتصادي تاوان 2 میلیارد ډالر اټکل کړی او راتلونکي کې په ورته پیښو کې د زیانونو د مخنیوي لپاره د 322 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخه ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې به له اجمل ان څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبان لخوا په باګرام هوایي اډه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د کالیزې د لمانځلو مراسمو ته اشاره کړې چیرې چې یو مهال د امریکایي ځواکونو لویا پوځي اډه وه. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو لخوا د ترسره شوي نظامي پریډ عکسونو کې د دې ډلې سرتیري لویدیځ ته په ورته یونیفورم سمبال ښکاري. د ورځپاڼې په وینا د چهارشنبې د ورځې په دې مراسمو کې د نظامي الوتکو پر ځغاست لیکي د طالبانو له سپینو بیرغونو سره د زغروالو موټرو کاروان د حرکت په حال کې لیدل کېږي چې پر سري نظامي هلیکوپټرې الوت کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو د هغه څه په خاطر چې امنیتي اندېښنې بللي د دې مراسمو پوښښتې بهرنۍ رسنۍ ورپرې نه خودي. لیکنه وړاندې وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په دې هیواد کې د دوو لسیزو د جګړې د پای په توګول مانځل شول، خو د ځواکونو دا وتل د خبرو اترو لارې د سولې په ټینګښت پای ته ونه رسیدل. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د پخواني جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو په وړاندې ونړیدل او کله چې طالبان کابل ته ورسېدل لرې کړای شوی ولسمشر اشرف غني له هیواد ووت او طالبان بیا ځلې پر کابل واکمن شول. واشنگتن پوسټ زیاتوي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ډیرو افغانانو لپاره د پخا په مقایسه خوندي دي، خو په دې هیواد کې مدني ازادي او د ښځو حقونه سخت محدود شوي. لیکنه همدار اصلي کې چې افغانستان په نړۍ کې ګوښه شوی او زیاتېدونکي اقتصادي بحران پکې میلیونونه وګړي د بې وسلۍ او لوږې سره مخ کړي دي. د سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د فرخونده کوشانی او زیبا ظاهري کیسه کړې ده.
هغه دوه افغانان چې یو کال مخکې ډاډمنې نه وي چې د کابل هوایي ډګر له لارې به له افغانستان څخه بهر لاره ومومي، هغه ځای چې د طالبانو له پرمختګ وروسته ورته په زرګونو غیر نظامي امریکایان او افغان متحدان له افغانستان څخه د وتلو په نیت ورپن شوي وو. ورځپاڼه وایي فرخنده او زیبا اوس په امریکا کې ځانونه خوندي احساسوي او دغلته له تفریح خوند اخلي. وړاندې راغلی چې کوشانی د فرید ظاهری میرمن ده چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره د ترجمان په توګه دنده ترسره کوله. زیبا ظاهری بیا د فرید مور ده چې د جیمی فرید ریکو په نوم د یو متقاعد امریکایي سرتیری په مرسته د کابل په هوایي ډګر کې له یوې خونړۍ چاودنې څو ساعته مخکې له هوایي ډګره وایستل شول. هغه مهال د کابل هوایي ډګر کې چاودنو یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان وژلي وو.
او اوسم د بیا رغونې یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د میانکو په نوم پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میانکو په نوم د باراني اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنځشنبه په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په موده کې د 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو او پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسدالله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیونه افغانۍ دی. دا بند تقریبا د 6 لک متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي، او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبه راپورته کوي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهمې عمراني پروژې په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو له امله نسي عملي کولای.
په اوسني حالات کې موږ محدودیت امکاناتو لرو، خو هغه داسې نه دي چې موږ هیڅ نسو کولای، یعنی هغه داسې امکانات چې موږ غواړو هغه نسو کولای.
د کندهار اوسیدونکو چې وچکالۍ ځپلي د باراني اوبو د مهار لپاره د نورو ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمې چې اوس وچېږي هغه به اوبه پیدا کړي، اوبه به زیات شي، اوبه به راپورته کړي. دا برمې د سیلابونو د سل فیصده کې 95% د سیلابونو مخه نیسي. د حکومت سره دا غوښتنه ده چې دوی باید هڅه وکړي چې دغه بند بیا تر دغه مکمل جوړ کړي، داسې نور بندونه هم جوړ کړي په کندهار کې.
سیلاب مخنیوی کوي او د برمو وچېدو د مځکې غږونه به ډک شي. د اوبو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله زیات